درنو اوریدونکو السلام علیکم دی داوزاری رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم لمړی د دې سات خبرونه واوري په خصوص ولایت کې د اوبو یو بنچ تیرونه د طالبانو چارواکو لخوا پرانستل شوی وو د باران له عمله ویجار شو د لیژه د اوبو زیرمه کولو بند له هغوش پژو پروژو څخه یو ده چې تیرونه د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر لخوا پرانستل شو د طالب چارواکو د معلوماتو لمخې دا پروژې په خصوص ولایت کې 15 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوې دي په همدې حال کې د خصوص ولایت د رسنوي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي د ګوربز ولسوالۍ اډوان د لیژې بند د ماتیدو په اړه هر اړخیزي څېړنې روانې دي د طالبانو تر کنټرول لاندې د خصوص ولایت ویندوی مستخبر ګوربز پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بند د سه شنبه په ورځ د ناببره سیلونو له امله ویجاړ شو د هوا پیژندنې ادارو وړاندوینه کړې چې په راتلونکو څو کلونو کې به مځکه له بیساري او ډېرې شدیدې تودوخې سره مخامخ شي چې له کبله به وژونکي خطرونه او ډېرې نارامۍ رامنځته شي د هوا پیژندنې نړیوال سازمان او د بریتانیا د هوا پیژندنې ادارې په وینا 80% امکان شته چې په راتلونکو 5 کلونو کې د نړۍ د تودوخې ریکارډ مات شي او 80% امکان شته چې کلنۍ تودوخه د پاریس په تړون کې تر ټاکل شوي یو نیمه درجه سانتی ګراد واوري ساينس پوهانو خبرداري ورکړی چې د نړۍ د تودوخې لوړیدا په دې معنی ده چې د تودوخې څپې وچکالۍ سیلابونه ځنګلي اورونه او سخت توپانونه رامنځته شي د پورتسټام د اقليمي اغیزو د سیړنې انسټیټیوټ رئیس یوهان راکستروم وایي چې د تودوخې په هر لسمه درجه کې زیاتوالی د دې پیښو احتمال زیاتوي نن چهارشنبه ګڼ مسلمانان د 2015 کال د حج لپاره د سعودي عربستان مکه مکرمه ته رسیدلی تم کېږي چې سش کال به له افغانستانه ډیر زره کسان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب مخکې ویلی و چې افغانستان ته د 1404 هجری قمری کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره ډیر زره سهمیا ورکول شوې ده سعودي عربستان د اسلام د سپیشل زاینو کوردی او د حج د مراسمو د ترسره کولو مسؤلیت په غاړه لري او زرګونه فلسطینیان هغه ځای ته نن وتل چې د امریکا او اسرائیل په ملاتړ یو خصوصي بنسټ د بشري مرستو د ویشلو لپاره ټاکلی دی د امرستي د امریکا او اسرائیل په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ یا جی ایچ ایف لخوا ویشل کیږي د خلکو د غنی غنی پر مهال په ساحه کې کټاره ویجاړې شوې او په سیمه کې دومره ډېر خلک راټول شول چې مرسته رسونکو پریکړه وکړه چې پر شار شي جی ایچ ایف د سه شنبه په ورځ ویل چې دوی خلکو ته اجازه ورکړه چې مرسته په خوندې ډول واخلي چې د دوی په وینا د تلفاتو مخه ونیول شي
تاسو زموږ ځخله ازادي رادیو اوري
هبیتات مؤسسه وای د کابل شهر اکثره اوسیدونکو له شاري خدماتو به برخې دي د دې شهر ځینی اوسیدونکو وای
پوری کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه
چین ته د طالبانو د بندونو چارو وزیر اور سفر ته پکتو د طالبانو او چین اړیکې څومره ژورې دي
د اوسنی وخت کې او تړونونه لاسلیک شوی دي اما عملی اقدام دومره نه دی شوی
د طالبانو ستري محکمې د لوی اختر مخ کې تر مخ کې له سعودي څخه یو ورځ وروسته اعلان کړ هغه سړی در پیژنو چې ګنشمیر کتابتونونه یې جوړ کړی دي
زموږ د ډیر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی نو ځکه موږ د کلی او ما کتابتون نومر کړی دی
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام هبیتات وای په پلازمینه کابل کې له هر 5 کسانو څلور په غیر رسمي او غیر پلان شویو سیمو کې اوسي او دا سیمې له ابتدایي شاري خدماتو به برخې دي د ادارې پرون وخت په یو بیان کې لیکلي دي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمن منونکو برخه ده له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي ده د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنی پروګرام یو ان هابیتات وای د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوی سیمو کې اوسیدونکو ماشومان د پاکو اوبو په ګډون روغتي خدماتو مناسب زده کړو او خوندي شنو سیمو ته لاسرسي به برخې دي. د ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې پرون د مئی 28 خبر کړي ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومان پر ودی روغتي او راتلونکو مستقیمی اغیز لري. په بیان کې راغلی په پلازمینه کابل کې لهارو 15 کسانو څلوري په غیر رسمي او غیر پلان شوی سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې لبنسټیزو خاري خدماتو به برخې دي. یو ان هابیتات ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمیر غیر رسمي سیمو اوسیدونکو هم وایي چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډې یو اوسیدونکو وحید ازادي راډیو ته وویل:
پوړي کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو، او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه ځکه جوړلار ته نه ده ختلی چې په دې سړی په اسانه تګ راتګ کولی شي. کلینیکونه له موږ نه لرې دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو.
د کابل خار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکو محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت لامل په غیر رسمي سیمه کې اوسیږي، ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمې دي.
دلته موږ پاکي وبنه لرو د سکلو لپاره، د ماشومان خونځي نشته، سرکونه خراب دي، چې بارانو شي ډیر ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرو نشته، خو برېښنا پکې نه وي، ژوند دلته سخت دی، خو څوک زموږ مجبوري ده. نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزانه دي او وسکرای کمی دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کورونی سوالته خو او ښه کورونی سهولتونه پکې، بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنی پروګرام یو ان هابیتات له دې وړاندې د 13 اپریل په 14 هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه. په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړي توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوی کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي، او ډېرې داسې مې له زیربنایي بنسټیزو خدماتو لکه پاکو اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایې کمې وي او تر ډېره د کم عاید لرونکو کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بیکاري په دغه هیواد کې اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږکال نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په داسال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو څخه د پنګونی او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې. ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دغه هیواد عملاً د افغانستان په مهمو لویو پروژو کې پنګونه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د چین په شلم نړیوال نندارتون کې ګډون وکړ او د پرانستنې په مراسمو کې وینا وکړه. د په دې مراسمو کې وویل چې د افغانستان خاص موقعیت ته په پام دا هیواد کېدای شي د سیمې په ترانزیتی څلور لارې بدل شي. د دې موضوع تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولی او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملی بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوس، زراعتي تولیداتو او مهم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یو سیمهیزه څلور لارې جوړېدای شي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ د مې په شپږمه مخبره کړې ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډي هیواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. غواړم د اطمینان په حیث ووایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی شوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله هم تر اوسه پورې دا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافزي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسه کړې دي، اما عملی کار نه ده پورته کړی. مثلا مس د عینک کان رانیولې دي، په امو دریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی جوړومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې. منور دغسې یو برسېره لوی پانګونې تر اوسه پورې چین نه دی کړې په افغانستان کې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینې ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، قانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل،
کدا څلورو کانو کې د امارت پر اتاک سره چین لومړنی هغه ګډ هیواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ علاقه لري، او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېره لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو کدا دی چې زمونږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په غټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه وسپنا، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي که چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي، حتی په خبرې نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لاره هم جوړېدای شي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې کتونکي وایي سره لدی چې د طالبانو حکومت له چین سره غنی موافقه لاسلیک کړي، خو عملا چین په افغانستان کې د پام وړ پانګونه نه ده کړې. په دې موضوع د سیاسي چارو لشنون کې او د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ غوث جانباز سره خبرې کوو چې دا شیبه له ټلیفون لاره را سره دی. جانباز صاحب، تاسو تر کله وایم تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ لدی ځینو کتونکو سره تاسو موافق یاست چې چین عملا چندانې پانګونه په افغانستان کې نه ده کړې، او که موافق یاست دلیل څه کېدای شي؟
سلام ښاغلی سروان، تاسو ته اوریدونکو ته زه فکر کوم چې تر هغې چې طالبانو اوسنی حکومت دننه په کور کې مسؤلیت ترلاسه نه کړي، او بل دا چې د دوی اساسي ماهیت او صبغه د ملي ټولنه او د سیمې هیوادونه په هغې باندې سم پوه نه شي، سر یې خلاص نه شي، مخصوصا مطمئن نه شي، نو داسې احتیاطکار او ډېر محتاط هیوادونه لکه چین چې هر ګام خپل په ډېر بچي توګه په ډېره داسې محتاطانه پورته کوي، تر هغې زه فکر نه کوم چې چین به داسې کوم اقدامات د افغانستان په استقامت وکړي چې هغه د لویه پانګونه وسیږي په افغانستان کې. چین لا تر اوسه پورې مطمئن نه دی چې د هغې لویه پانګونه په افغانستان کې به پایلې ولري، مثبتې پایلې ولري د چین سیاست ته، د چین اقتصاد ته، د چین راتلونکي ته.
بله صاحب.
چین
بله جناب صاحب، اما مشوینو چې چین او له طالبانو سره ډیره نږدې او شی اړیکې لري، د دوی د بهرنوی چارو وزیر لڅوانې وی ونی یا شاوخوا وی ونی رئیس په چین کې دی، د دې دلیل ستاسو په نظر کې دی چې اقتصادي انګیزه ولري او کنه فکر کوي چې دا شی اړیکې د دواړو خواو ترمنس اقتصادی او امنیتی سیاسی او اقتصادی انگیزه باندې دي؟
تر هغه چې ما معلومات کړی او د چا خبره راغله، منابع وايي ما د سروان صاحب ښاغلی متقی یا ملا صاحب متقی د سترګو په تداوی بوخت استراحت کوي. دا خبره البته کې دي کې شک نشته چې ځینې نورې خبرې به هم لري چینایان سره، موږ تاسو اوسني ډېر متشبثه ملایان دي کې شک نشته، خو چین ډېره لویه سرمایه گذاري کوي په اشخاص، په همدغه حاکمو ملایانو افغانستان کې، په همدغه ملایي کړیو کې نفوذ د چین ورځ تر بلې زیات دی. چین په یوازې دي چې د افغانستان په رغونه کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په زیربناو کې یا راغنده پاره ملموسه سرمایه ګذاري کوي، هغه په ځینو اشخاصو چې دغه اشخاص د کنټرول لاندې اوسېږي، د مدیریت لاندې اوسېږي، او هغه کوم منطقوي خطرونه د هغه د دوی رقیبان دي په منطقه کې، او که هغه ډلې چپلې چې چین پرې په چې ډار لري هغوی فعال
سفر پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاغلی ډار هم تللی و، یو موافقه درې سره خو وکړه چې د سیپاک به افغانستان ته وغسول شي. څومره فکر کوئ چې دا موضوع به جدي وي؟ په خو هم داسې کله ناکله دا خبرې شوې دي. آیا فکر کوئ چې چین به جدي وي په دې قضیه کې؟
هم خو هم نه، خو هغه نه قسمت کې زه فکر کوم چې اول خو افغانستان په څه ترتیب به څه فکر کوي، دا لاره به د سندول شي، دا تقسیمات به د سندول شي، خو زه د دې فکر د څه ما سوچ د څه دی دا هغه ځای چې زه دا فکر سارم هغه سره وایم، زه فکر کوم چې بیا هم دلته به د تقسیمي او د یو سیاسي لوبي کار شي. متاسفانه افغانستان ترڅو پاکستان د هغه غضب نشي پکې گرفتار دي، د نن د کور په هغه ناخوالو کې او د هند تهدیدات چې ورځ تر بلې زیاتېږي، ترڅو چې لا هم لانجه زیاتېږي، زه فکر کوم چې دلته به د تچمی او د یو چلوول په ډېر بریده اوسېږي.
ډیره مننه سلامت اوسئ. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات ښاغلی غوث جان باز وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو د حکومت ستره محکمه اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلحجې میاشتې د نلیدلو له امله به د لوی اختر لومړۍ ورځ لس ورځې وروسته د شنبه په ورځ چې د جون له اووم سره برابرۍ شي وی. خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمیر دورو اسلامي هیوادونو د جون شپږمه د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. یو شمیر افغانان وایي په مذهبي ورځو کې اختلاف د اسلامي امت یووالي ته زیان رسوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د راتلونکو لوی اختر او عرفی د ورځې پټاکلو کې د طالبانو او سعودي عربستان ترمنځ اختلاف د افغانستان خلک حیران کړي. یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د مهمو مذهبي ورځو په اعلان کې د همغږۍ نشټوالی اسلامي امت یووالي ته زیان رسولی شي. د بلخ ولایت د مزار شریف یوې اوسیدونکو چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پلان لري چې د عرفی د ورځې روژه ونیسي خو نه پوهیږي په کومه ورځ.
موږ حیران یاست چې د عرفی د ورځې روژه کله ونیسو. عرفه خو فقط یو ورځ ووسی.
د کابل خار یو اوسیدونکو چې د هم نغختل پراپور کې نوم خپور شي وویل عرفه د مسلمانانو ترمنځ یووالی ښیي ځکه د ټول نړۍ مسلمانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره یو ځای کیږي.
دا سمه ده چې هر مملکت کې چې سپوږمۍ ولیدل شي هغوی کولی شي چې په هغه باندې روژه ونیسي او یا لوی اختر وکړي. علما په دې کې اختلاف لري. خو اختلاف د عرفې په ورځ یا لوی اختر کې دا هېڅ چاته نه ده په کار چې هغه وکړي، ځکه دلته د عرفې د ورځې روژه هم ده. که دلته خلک روژه ونیسي نو بیا دوی اصلا د اختر په ورځ روژه نیسي، اختر په ورځ بیا روژه نه کیږي.
د طالبانو د حکومت سره محکمې پرون د مې 8 اعلان وکړ چې لاس ورځې وروسته د جون 8 په افغانستان کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه ونمانځل شي. سره محکمې په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د سپوږمۍ د لیدلو لمخې د ذوالحجې لسمه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نور اسلامي هیوادونو بیا د جون 8 د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د سعودي عربستان د سپوږمۍ د لیدلو کمیټې پرون اعلان وکړ چې پنځشنبه د جون 15 بعد عرفی او جمعه د جون 8 بعد د لوی اختر لومړۍ ورځ. یو شمېر دینی عالم وایي چې د فقه له نظره دا مسله د مطالعې اختلافات بلل کیږي، کوم چې یو شمیر عالمان معتبر ګڼي او یو شمیر نور یې معتبر نه بولي. د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړي عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر عالمان او هیوادونه په دې باور دي چې په یو سیمه کې د میاشتې لیدل د نورو سیمو لپاره بسنه کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې هر سیمه کې باید د نوې میاشتې سپوږمۍ ولیدل شي. نوموړي وویل که څوم د فقه له نظره دا مسله ستونزه نه لري، خو په خبره بهتره دا ده چې د عرفی د ورځې په اړه اختلافات نه وي موجود.
راځي ته د خبره غوره دا ده چې په عرفه کې هغه د مغه د سعودي اعلان ته دی اعتبار وکړي شي. تر څو د مسلمانانو حج او عرفه په یو ورځ او حج خپل د فلسفي دا ده چې مسلمانانو وحدت یو والد او په دې کې هم کله چې مسلمانان دوه عرفه کوي نو تب ته احسان په فقه لحاظ لاره لښته او تشته، اما غوره مناسب نه دی.
د عرفی او لوی اختر او دغه راز د روژې د پایل او د وړوکي اختر په اړه له سعودي عربستان سره د طالبانو اختلاف نوی نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم دغه ډول اختلافات موجود ول. د اسلامي روایتونو له مخې عرفه هغه ورځ ده چې حاجیان د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د عرفات میدان کې د حج د مراسمو د پای ته رسولو لپاره پکې راټولېږي. لامدي عمله دا ورځ د هغو مسلمانانو لپاره هم نیکمرغه ده چې حج ته نوي تللي، ډېری روژې نیسي او په دې ورځ عبادت کوي. یادونه ورده چې د طالبانو د حکومت د ارشاد حج اوقاف وزارت ویلي چې سکل د حج په مراسمو کې افغانستان ته د ډیر زره ګډون کوونکو برخه ورکول شوې ده، او د هر حجی لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,23,000 افغانیو څخه زیات ټاکل شوی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې شاید اسې کسان کم نه وي چې په خپل کورونو کې د مطالعې لپاره لاس کتابونه ولري، خو یو داسې کس هم شته چې لسګونه عامه کتابتونونه جوړ کړی دي. دا څوک دی؟ دا کتابتونونه چیرې جوړ کړی، ولې او څه ګټه خلکو ته رسیدلې؟ په دې اړه جزئیات دغه کس په خبرو پیل شي.
زموږ ډېر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلی عامه کتابتون نومر کړی دی.
د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤل مجیب الرحمن محمودی و. نوموړی وی لومړی پیل هم کابو 12 کال مخکې له خپل کلی د میدان وردګ ولایت د جلګې ولسوالۍ له بخښک وکړ، او اوس یې د کار سمره په درې ولایتونو کې 9 عامه کتابتونونه دي.
موږ د وردګ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې جوړ کړی کتابتونونه، د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ کې درې کتابتونونه جوړ کړی دي، او د خوست په ولایت کې چې یو مرکز کې دی، یو د تڼۍ ولسوالۍ کې او یو د ګربز ولسوالۍ کې د کتابتونونه موږ جوړ کړی دي.
ښاغلی محمودی وایي دا کتابتونونه چې ډېرې په ښوونځیو او یو شمېر نورو علمي مرکزونو، انجمنونو او دینی مدرسو او یو د میدان ښار په زندان کې هم جوړ کړی. په هر یو کې له 500 توکونی ولې تر 400 پورې کتابونه موجود دي چې په ساينسي علومو، ادبیاتو، ارواپوهنې، ریاضیاتو، تاریخ، دینی علومو او نورو برخو کې دي. خو نوموړی زیاتوي چې دوی په دې کتابتونونو کې ګوندي سیاسي کتابونه نه لري، داسې چې په خبره یې د یو په پلوي او د بل پر ضد لیکل شوي وي او ستونزې وزېږوي. ښاغلی محمودي د دې کتابتونونو د جوړولو هدف د مطالعې فرهنګ پراختیا او د خلکو د عامه پوهاوي لوړول ګڼي، په ځانګړي ډول د کلیوالو سیمو د اوسېدونکو چې په خبره یې له هر ډول امکاناتو بې برخې دي. د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی وایي تر اوسه دوی د کومې رسمي ادارې مرسته نه ده ترلاسه کړې او د عامو خلکو په همکارۍ مخته ولاړ دي. داسې چې په خبره یې په فیسبوک پاڼه او د بنسټ په نورو ټولنیزو پاڼو کې کمپاینونه ورته کړي دي.
په عموم کې تر اوسه پورې زموږ سره نه رسمي ادارو که هغه استاتي که دولتي ادارې دي او که نور ارګانونه دي، موږ تر اوسه پورې چا همکاري په دې برخه کې نه ده کړې. دا ټوله همکاري د عامو خلکو ده، د ځوانانو ده، د بااستاز خلکو ده، د خویندو ده چې هم یې نقدي مرستې کړي دي او هم یې کتابونه مرستې کړي دي. له موږ سره
درې څلوېښت کلن مجیب الرحمن محمودي چې د لسانس تر کچه یې په اقتصاد کې زده کړې کړي وایي له دې کار خوښ دی، ځکه په خبره یې ګټه خلکو ته رسېدلې ده. نوموړی د یو کس کیسه کوي چې لور یې له همدې کتابتونونو له برکته کافي پوهه ترلاسه کړې ده.
زه یو وخت کې ښار ته تللم، د چاک ولسوالۍ یو سپین ږیری په موټر کې راسرناستو، ما نه پېژانده چې دی څوک دی، خو د مجلس د نجونو تر تعلیم پورې یادونه وشوله. بیا ده وویل چې د موږ منطقه کې خو د نجونو مکتبونه نشته دي، خو د ما لوران دي تر زمانه نه مې ډېرې تکړه دي، زوی مې په لسم سنف کې دی، خو دغه کومه لور مې چې ده دغه زوی نه مې ډېره تکړه ده او مطالعه کې ډېره تکړه ده او ډېره مطالعه کړي، ډېر کتابونه مطالعه کوي. ما پوښتنه ورڅخه وکړه، ما ویل کاکا چې مکتبونه هم نشته دي، نو لور دې د څه شي نه تکړه شوله؟ بیا ده وویل بې خدای د اجر ورکړي، یو چا زموږ په لیسه کې کتابتون جوړ کړی دی، نو زامن مې د همغو کتابتون نه خپلې خور ته کتابونه راوړي و د همغو نه دغه نجلۍ دومره ځای ته رسېدلې ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو راوګرځولې. دوی له کتاب پلورنسیو سلګونه ټوکه کتابونه هم راټول کړي او ویلي چې اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دې کتابونو ځینې لیکوالو مخکې رد کړی ده. دغه شانې له تعلیمي مرکزونو د هغه کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې په وینا یې حنفي فقه سره اړخ نه لګوي. د یادونې ده که څه هم په افغانستان کې د شخصي کتابتونونو تر څنګ په یو شمېر ښارونو کې دولتي عامه کتابتونونه هم شته، دغه شان بېلابېلې علمي ادارې لکه د علوم اکاډمۍ، پوهنتونونه، انسټیټیوټونه او ښوونځي هم کتابتونونه لري. خو یو شمېر افغان فرهنګیانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې په دغه هېواد کې د مطالعې فرهنګ ډېر ټیټ دی، داسې مهال چې د دوی په خبره نورو هېوادونو کې ان په تمځایونو، موټرو، ټرینونو، هوایي ډګرونو، الوتکو او پارکونو کې خلک له وخت نه په استفادې سره مطالعه کوي او کتابتونونو ته تګ او مطالعه خو د ډېریو په ورځني مهال ویش کې شامله ده.
ستاسو له پیغامونو
دا د ریډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومی ژن د بلغس ولایت د بالمرغاب ولسوالۍ د خمی اب د کلي اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بام سر ته وخیژو، هلته یو چا ته زنګ وهو. کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي، د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه رخیژي، په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلیو زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلي چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل راحل کړي او دلته انتنونه راوړي. اته نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران کچیر نیټ دای ځای ته باید ته ولاړ شي، یا وای فای باندې کار وکړي، یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې پنیټ باندې کار وکړي، نو انتن لا کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې. ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازادي راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلي افغانستان څخه ستاسو سرپاړکی کې مده واټساپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب تاغه توفر دی چې هغه لونګینه په چله د لونګی لري او هغه ژر نه د لود د ژر لري. نورز ما په هان باندې د هیڅ فرق نشاله کی ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. نقطه دې چې د از ما ژغ تاسو ټول افغانان ووري از ما دې قسم په الله چې نه په دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید وایي. نو السلام علیکم.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشت غفاری او زره هم تاسو ټول ته شرق واس مای ما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن اتم لوستم. یله د چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی برات روغ جوړو صحت مند او سر یاد صحت چمه وو پتن می درنو ز کون کو د چیز مرسته سونن رزی په ولسم ټولګي کې اتم لوستي. نو یله د چې تاسو ټول بد تیر رزلستنه په پراو د کی کرول سره زکړو او سر یاد نه ولسته چمتو والی ولري. روز کون کو نن رس په اتم لوست کې مرسته سو درسي موضوع چې د پاکستان کې سنه یاو د هغوی اهمیت اړونده کتاب صفحه له یو ویم نه پیل بهتر اتاوی سی پی پر هم درنګ نن رس مرسته سو درسي هدف هم هغه موضوع غني چې نن رس به مرسته سو لوست کول ولو عبارت دی. لومړی په پاکستان کې سنه یاو د هغوی اهمیت، دویم لاسي سنه یا د ماشيني سنه یا، څلورم توریزم او د هغه اهمیت. دا هغه څلور مهم موضوع غني دي چې نن رس به مرسته سو لوست کول ولو په حق له به په شوره توګه سره معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو کډرمنو غوړل لیست کوم کو د پراته وجو د کټ په هیله یم هله د ستلو ستر پاپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. غوړل لیست کوم کو د لست په پښه بو کې لمړی مجتاسو په افغانستان کې سنایاو د هغوی اهمیت پیژنو. کډرمنو زده کوم کو لکه څنګه چې مجتاسو ټول په هیجو صنعت په خپل یو تولید کوونکی فعالیت دی کوم چې دا صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره وستر د استفادې وړ دی. موږ ویلې شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سره رسول کیږي او هم د ماشين په واسطه سره مخته تللی شي. نو صنعت ان انقلابي انقلاب چې کوله رامېسه سعودي دغه انقلاب د اتلسین فری په دویمه نیمایي کې په اروپا کې په سعودي چې د خلکو ژوندانه ته بل باندې اور کړی دا او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډوله تغیرات راوستل دي چې لمرنی یا هم خام مواد په داس اجناسو بدلول چې د بشریت استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بل کیږي. یا هم مو تاسو ویلې سو هغه اجناس یا هم هغه لمرنی هم توکي کوم چې مو تاسو د هغه شکل او بڼه ته تغیر ورکړو ورسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي د ته مو تاسو صنعتي توکي ویلې سو. د دې درسان کډر مونږ غوړلې چې کوونکو کچیر مو تاسو وایو چې لمرنی یا هم توکي کچیر مو تاسو هغه قانی توکي وو سي یا هم کرنیز تولیدات وو سي هر څه وو سي د هغه لمرنی شکل ته مو تاسو بدلون ورکړو نو دغه لمرنی شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي تل صنعتي توکي ویل کیږي. چې د دې یو شمې سال مو تاسو داسې وړاندې کولای سو هغه ونه کوم څه چې مو تاسو کاغذ لسته یعنی نن ورځ مو تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچه پرتی دي کوم کتابونه پرتی دي دغه د دوغو اجناسو لمرنی باندې شوا او وستغه کوم باندې چې موږ تاسو لاسته راوړې دا په خپل صنعتي باندې د صنعتي باندې څنګه لاسته راغل د دې لمرني باندې چې په خپل یو کوچنی رشلرون کې نه پاتو چې ورسته د اوبور کول څخه په ځمکه کې نستلو کې قرار قرار کله چې ورورو ود کول کله چې غټ سو د هغه د غټول څخه ورسته د دې څخه لرګي جوړ شول د دغه لرګي چې کله په پکې ته وړاندې سپل نو په پکې کې د کاغذ تری جوړ سو چې دغه کاغذ کله تری جوړ سو یعنی لمرني خامتو کې چې شو رشلرون کې نه پاتو ورسته د رشلرون کې بعد څخه پروسس ور باندې اجرا سو چې دې پروسس څخه ورسته سمو د ورسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ سو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې یا هم استفادې وړ وګرځي چې وسلات شمیر لیکنی او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټول د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي. حتی زموږ استاد د علم ټول طریقې چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي نو دغه په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو نړیشلرونکو نه بعد څخه مرسته لاسته راغلي. همدارنګه کله مونږ د کوونکو د سنایو بیا په تیر باندې د ماشيني سنایو ارزښت زموږ تاسو په هیواد کې په زیاته کچه سره دی، ځکه موږ تاسو په هیواد کې زیات شمیر سنتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري. کچيري تاسو هغه محصولات او اجناس وګوري چې په پلورنځي کې خلک پرولي یا هم خرڅوي، نو تاسو به د بډې باندې پوسی چې دغه جنس لمرنه څنګه وو او ورسره دغه څه څنګه لاسته راغلي دي، یعنی د دغه بیلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او ورسره به دغه څخه خپل ذهن واخلي چې تاسو یعنی دغه کوم توکي چې د څنګه لاسته راغلي دي. په همدې توګه سره کچیر مور تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بیل بیل پړاونه تیروي او بیا ورسره به استفادې وړ ګرځي چې د صنایعو په تیر بیا د ماشيني صنایعو ارزښت پدې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته ورنته یې تغیر او بدلون ورکړي وي، هغه بیا په سرګندوالي او بای کې لوړ راځي. نو زموږ خلک لدې په خاصخه په کوچنی یو لاسي دسکاو کې د لاسي صنایعو باندې بوختي، لکه مثلا کچیر پاش دی، لکه غالي دی، لمسی دی، چغورن دی او داس نور د اړتیا وړ توکي چې دی په خپل لاسونو باندې جوړي او ورسته خلکو ته ورنډ کې تر څو هغه خلک خپل ورځنی اړتیاوې ور باندې پرکني. نو زموږ هیواد بیل بیل او ډیر قانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فراکارز بار پر رول سره د صنایعو او د هغوی ودې ته ښه زمينه چمتو کړې ده چې د کچيري حکومت دغه برخې ته لا هم زیاته پاملرنه وکړي. نو د مرمدار خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشيني صنایع چې دي دا به زموږ ستاسو د اقتصاد په پالیسي به پیاوړول کې ستر رول ولوبوي او زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړول کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کیږي او هم چې د دې ترڅنګ ماشيني صنایع څه ته ویل کیږي. خو لومړی موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو. که درمو زده کوونکو کچیر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان لرغونی تاریخ ته متوجه وو چې جنو لرغونو زمانو راهیز څخه د کورنۍ او ارتیا او بهرنۍ سوداګري ارتیاو د پرکول لپاره زموږ تاسو په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنی ارتیاوي پرکوي. مثلا کچيري لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو د هغه وخت راهیسې څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځنی ژوند د ارتیا وړ توکي برابروي او ورسره د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ وایو چې شته افغانستان خلکو لرغونو زمانو راهیسې څخه د خپل ارتیاوي د خپل لاسي یو په واسطه سره پرکولې، یعنی کالیوالي صنعت یې هم کارونه چې په خپلو ډیرو لمرنی وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوه. نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایع به چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو، د هغو له جملو څخه لمرنی صنایع چې د درونو زده کوونکو له سروي څخه ترلاسه کېدونکو لمرنی توکو لکه وړۍ او وېشتانو او همدارنګه وریښمو او چینجیو لتارنو او داس نور څخه عبارت و. دویم به خپل له نباتي سرچینو لکه پومبه، کتان، سندو او داس نور به او هم د دې تر څنګ دریم چې وکانی توکي لکه اوس پنی د دغه کانی توکو څخه وا چې کوم تولیدات له هم لسی سنانی مور تاسو لاس تر وړي د هغه له جملو څخه خمس و سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمیرل کېدل او هم چنان هغه لسی سنانی محصولات چې له سروي یا هم الیفو څخه جوړیږي، مشهور غالي دی، لمسی دی، برک دی، ټغر دی، شړی او داس نور دی چې د غالي اوف د نو صنعت افغانستان یو له مهمو لسی سنانی له جملو څخه شمیرل کېږي چې غالي صادراتي مهم کلام لاسي صنعت دي چې زیاتره خلک په مختلفو هیوادونو کې دغه غالي یا هم دغه کوم څه چې دي مرستاس څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالي پرودل کیږي. همدارنګه درنوز د کوونکو بل برخه چې دغه هم پخپله د ماشيني صنایعو په حق د ماشيني صنایع پخپله د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوی ماشين صنایع او عصري فابریکې جوړې شولې چې ورسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نور هم پرمختګ لاړل او نور پرمختللي باندې پیدا کړل چې لومړنۍ عصري فابریکا د کابل ماشين خانې په نوم سره تاسیس شوه او ورسته بیا دغه فابریکا د لکه وسلې جوړول د نور شان په دغه ماشيني صنایعو کې به جوړېدل چې د دې عمل څخه ماشيني صنایع پر مېسته کې دوه سره کې واده مېسته راغله او پرسوون کې ځبات نه انرژي لمرني اړتیاوي بلل کېدلې چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برق هم برېښنا ته ضرورت وو او دغه صنایع چې تر نو زده کوونکو زیاتره په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوی دي او زیات شمیر کسان په دغه ماشيني صنایعو باندې بوخت دي. دا هم باید موږ تاسو یادونه وکړو کو چې زموږ په هیواد کې څلويش کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمیر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي چې د هغو لوی زیان نمور او تاسو اړول دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمیر کورنۍ او بهرني پانګوال د نیو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راشي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ماشيني تولیداتو احصایه کچیر مرتاسو دې ته متوجه اوسېږو، لکه څنګه چې مرتاسو مخکې هم یادونه وکړل په زمر پکران هیواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سرته رسول کیږي چې د غوړو جملو څخه لاسي صنایع او ماشيني صنایع مرتاسو ولوستلې. موږ ویل سو په افغانستان کې ماشيني صنایع اوږده سابقه لري، خو په دې وروستیو کې د نړیوالو سیاسي شرایطو جګړو او لږ پنګ اچونې لکبل څخه خند او ځندې پر مخ کې راغلي دي چې بیا هغه ماشيني صنایع چې په هیواد کې دی او یا په خو به هغه ټول لمیز څخه تللی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شي. کدر موږ زده کوونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځیدل دي چې موږ د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي سیړنه، کتنه، تفریح، سیل او سیاحت دي. یا هم موږ تاسو ویل سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي سیړنه، کتنه او تفریح، سیل او سیاحت موږ تاسو ته سرګندوی چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سرته رسول کیږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاری او تفریحي موخې لري. زیاتره کسان د کاري موخو لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان به د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافري سرته رسوي. نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي، نور شهرونو او هیوادونو څخه لیدنه وکي او د هغوی د دو دستور، کلتور او پخوانی او لرغونو ځایونو څخه به خبر اوسېږي. مثلا یو سفر کوونکی لیویش به ورځې نه کم وي، یعنی کدی کچری سفر سرته رسوي. موږ هغه شخص ته مسافر نه سو ویلی چې هغه یو شپه هم یو ورځ سرته ورسوي. اوشه مثلا درنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو ګرځندویان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته پاملرنه لري. مثلا شتمنو خلکو بلډیر په خوا څخه لیرې سیمو ته سفر کول او هغه ځایونه چې شکل او تاریخي ځایونه به ودانی به ور باندې جوړ شوی وي د هغه څخه به لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنو څخه خبر سي او د همدغه لعمل څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد ودی یو لوی برخه سرچینه وشتي دي. هم یو ولې سرچینه جوړه کړې ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم ايدي سرچینه چې د خپل دغه مسافرانو جوړه کړې ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپل هیوادونو کې د ګرځندوی د وډي فراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخ کړي. دا ځکه چې ګرځندوی اوید د ترلاسه کولو لپاره یو شلاره ده. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم لوړو هیوادونو له جملو څخه شمېرې کیږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړي جغرافي موقعیت لري چې تاریخي لرغونی ټوبله مخې څخه د پخوانی ودانیو شکلي طبیعت او غره هوا او ګرځندوی سیمو په لرول سره په ډیرو پخوانیو کلونو کې د ورېښمو د کاروانونو او سوداګریزو اډیو د وړلو او راوړلو لار و چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لري لچنه څخه د اوروفا تر لویدیځه پورې تک او راتک و چې دغه تک او راتک د ګرځندویانو په تیر بیا د بودایي او رهبانو فام خاطه واړه و چې بیا ورسته مر په هیواد کې ګرځندوی کسان زیات سپله او دغه په واسطه سره زمر په هیواد کې د اقتصاد په واره کې هم پرمختیاران. نو موږ تاسو ته په کار د درنو زده کوونکو په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هیواد افغانستان تاریخي ځایونه مجسمې هغه کوم ښارونه چې خراب شوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي تر څو وکولای سو بهرني توریزم کسان خپل هیواد ته جذب کړو او د خپل هیواد هغه کوم مشکلات چې ده د هغه څخه به خبره کوم. همدارنګه زموږ په ګران هیواد د افغانستان کې ډېرې تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دي، غزنی دي، ننګرهار دي، مزار شریف دي، هرات دي، بامیان دي چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر سیلځایونه لري. نو که درمونه زده کوونکو د افغانستان هغه اوایه چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي وو په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالرو باندې محاسبه شوي دي چې د هغوی په باره کې مراد تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه مراد تاسو د دې محاسبه خپل ځانونو ته معلومولی شئ. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو کورنۍ دنده ستاسو د قدرمن زده کوونکو د درېس پانونه دي چې هر سپارته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي، دویم ماشیني صنایع تشریح کړي، دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نور قدرمن زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نک هله احترامات مقبول کی قدر من اوله ریس کون کو هله من دم چتا ټول بر تر او جوړو صحت مند او سر یو د صحت جامه بو پتن وی زبرش نه خان خاری وزله به هم تاسو ټول تشرق اس مې مدد ولسم ټول کی جغرافي هم از من اتم لوستا هله د چتا ټول قدر من زده کون کو به د تیر ورځې لستنه په پراو د کیک ډول سره زکړی او سر یو نوې لستنه تبع امد کی بلری خو جو ګل ریس کون کو وس هم را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زمرب تاسو د نن ورځې د اتم لوست درسي اهداف یم هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو لوست کول ولو عبارت دی له لومړی د هوایي ترانسپورت په حق له سپوهیږي، دویم د هیواد ترانسپورټونو پیژندل، دریم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ځکه کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو باندې زه بحث بلورو عبارت دی له د هوایي ترانسپورت په حق له سپوهیږي. نن ورځ به موږ تاسو هوایي ترانسپورت وپیژنو او هم چې هوایي ترانسپورت به موږ په هیواد کې داخل وپیژنو. ورځ کوونکو هوایي ترانسپورت د هیواد د لیرې او پروتو سیمو او همدارنګ د نړۍ او یو او نور هیوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کیږي. خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورټونو په پرتله سره د انرژي کې موادو د ډیر لکه لکبل څخه په لوړ بای باندې انسانانو ته تمامېږي. یعنی کچیر مور او تاسو غواړو لوي وه د څخه او بل هیوا ته سفر وکړو، یا هم لوي وه د څخه او بل هیوا ته صادرات او واردات وکړو، کوم ها تجارتي کوم مالونه چې مور او تاسو لرو غواړو لوي وه د څخه بل هیوا ته انتقال کو، یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کو، نو پدې کې مور او تاسو ته تر ټولو اسان ترينه او چټکه لار چې ده هغه په خپل هوایي ترانسپورت دي چې مور او تاسو په عامه اصطلاح کې ورته د ترایل لارې څخه یا هم د الوتکې لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. همچنان دغه ترانسپورت چې دی لسه د نورو ترانسپورټونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بای تمام یې ځکه په دې کې د انرژي کې مواد لګښت زیات نه په همدې لکبل څخه موږ تاسو ته د دې بای یا هم کې چې دی ګران تمام یې خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامی اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورت لاله څخه ټینګوالې سو هغه کې چیرې موږ تاسو سیاسي مشکلات وو ریه یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې اوسي شي هغه مشکلات مشاله ولې سو تجارتي او نظامی اړیکې مرو تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورت لامل سره نیولې سو همدارنګه لدې هم له سره هر هیواد خپل مالی او اقتصادي شرایط لمخې د دې سکتور ودیته ډېر فهم نه کوي ځکه چې د دې ډېر زیات مصرف کوي نه په دې خطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې هغه ډېر زیات دي چې کار استفاده کوي هغه دوی د موټرونو بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي خو په عام اصطلاح سره هغه کسان چې د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامی اړیکو د فاروي او عموما د هوایي ترانسپورت لپاره استفاده کوي او هم چې نن د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایي ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې ترڅنګ درنو ځکون کوله که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو سمګره نه وره افغانستان یو غرنی هیواد دی کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده یا هم د غرونو په واسطه سره پوښښ شوې ده. نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو توبوي حایل په توګه سره هیواد په دوه شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي چې په دې سربېره زموږ د هیواد په وچه پوری تړلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د لوی لارو غزولو او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنی دا چې غرونه او دشتي او پرتیسم پکې موجود دي نن زموږ هیواد نشي کولای چې د غرونو په پرتله باندې لوی لارو ته ځواب وي. خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هیواد افغانستان په چې دې درنه ځکونکو یو له غوړو هیوادونو له جملو څخه دی دا کشیر دې هم د لویو لارو ته ځواب نه سویل له همدې عمل څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی په شي کې باید دې لپاره نور لارې جوړ شي. نو دغه هیواد لوی خو څخه سمندرونو ته لار نه لري یعنی د زموږ کوم ګران هیواد چې دی څنګه چې موږ تاسو دې جغرافي جوړښت متوجه اوسې شو نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هیواد افغانستان د څلور خواو څخه د وچ په واسطه
سره پوشل شوی دي او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل په لور څخه بیا دغه هیواد چې دی په کوچنی او بیلابیل جغرافي سیمو هم بیرته ویشل شوی دي چې دغه ډول شرایط ټولنیز او آن سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه لمخ څخه د ارتیا او زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي. هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نسو ترلاسه کولای. خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نوردی فعالیت چې دی درنه زده کوونکو له الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او راوړلو کې ډیر لرغونیتوب نه لري. یعنی د پخوا وختونو څخه نه دی پیل شوی. خو د هوا نوردی د فعالیت پیل چې دی درنه زده کوونکو په 1416 مریض کال کې د غازی امان الله خان د پاچاهۍ په دوره پورې په دوره کې پیل شو چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2000 د کابل او تر مستر تر مرزه پورې تر مینس الوتکې پیل وکړل چې بیا ورسته د هغه څخه په 1416 مریض کال کې د جرمني لوټفات آنز د کمپنی یو درې ماشينه الوتکې له برلین څخه هرات او کابل د دې تر څنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتل چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنۍ د الوتکو هوایی شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایی شرکت پر مسرګي دی چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او نقل کې په 1416 مریض کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په دې برخه کې ترې استفاده کړه. نو درنو زده کوونکو تر دې د پریموږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایی لارو په باره کې هم هوایی ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هیواد هوایی شرکتونو او ډګرونو په حق معلومات ترلاسه راوړل. ترنو زده کوونکو هوایی شرکتونو او ډګرونو څخه ویل کیږي د دې څخه موږ تاسو لن معلومات ترلاسه کوو. در قدرمنو زکونکو ملکی هوایی ریاست په زمش په ګران هیواد افغانستان کې په 1415 مریض کال کې جوړ شوی دی چې په هغه وخت کې د هوا ویژندنې او هوا نوردی په نامه سره دوه سترې موسسې مرتبط درلودلې چې د نړۍ د ملکی هوا نوردی موسسې غړیتوب یې هم په دې کې درلودې چې د هغوی له مالی او مانوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هیواد ډګرونو جوړول او سارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردی د وسایلو میټرالوژي د دې ټولو سټیشنونو نصبول همدارنګه د ټولو تشبیسات او د هوایی لیږد او راولیږد دغه کوم حمل او نقل چې سره رسول کېدی د موسسو د تنظیم اداره او ملکی هوا نوردی اړوند ټول مقررات او اصول نامې چې به د دغه په واسطه سره رسول کېدی د ملکی هوایی ریاست په واسطه سره رسول کېدل او په پاکي نوموړي څنګه چې د ارتیا ور پني پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سره رسول سي کوم کار پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو زده کوونکو موږ ویلای شو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ شو او څنګه جوړ شو د دې په حق له موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. کډرمنو زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړول کار چې دی په 1419 مریض کال کې پیل شو چې دغه د 1416 مریض کال سره سمون خوري چې په دغه 1416 مریض کال کې بیا پرته د دې کار پاتې ورسري یعنی تقریبا په ظرف د دوو کلونو کې دوه نیم کلونو کې دغه کار پاتې ورسري چې د کورنۍ او بهرنۍ الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدي. دا ځای چې په دې سربېره په دغه ډګر کې د اسري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سمبال و لکه مخابره د هوا پیژندنې هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده په کوم موسم کې باید الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي همدارنګه د دې ترڅنګ هوایی ترافیک او د ګمرک څنګه کې تعلیمي مرکز تخنیکی ورکشاپونه او د سنور ټوله په دغه کلونو په جریان کې سره ورسره چې په دغه ټګرونو په ورستي کلون کې نور هم پراخ سوچې کله ډیر لسو اته ته یم مریض کال وو نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایی ډګر سره مرسته وسوله چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ شو چې د نور وسایلو او مخلوقاتو باندې سمبال سو او نور هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نور ولایتونو کې د هوایی ډګر د جوړولو پلان هم په عملی شو او په لومړي پړاو کې کندهار هرات کندوز جلال آباد کې هوایی ډګرونه جوړ شول، د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایی ډګر چې بیا دې درنو ځکونکو د کندهار د ښار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتر کې د سپین بولدک په لار کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی، یو غټ او فراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دشتې ته هم ورته ده، خو بېرته یو ډېره غټه پراخه ساحه ده چې دغه هوایی ډګر د کابل د نړیوال هوایی ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی. او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1300 مریز کال کې د ګټې اخیستنې وړ سو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایی ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل، ترمینال، مخابراتي وسایل او داس نور ټول شانه باندې سنبال دي. کوم څه چې ضرورت ته په دې ټول شانه باندې سنبال دي. نو لن کچیر موږ تاسو وایي په 1300 مریز کال کې تقریبا 10 هوایی ډګرونه و چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نامه سره ونومول شو، د کندهار د احمدشاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره، او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنۍ درجه پرمختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمیرل کېدی. او همدارنګه د دې ترڅنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کې شری لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لنډ ډول سره ویلې سو درنو زده کوونکو، د هیواد هوایي شرکتونه چې دي، یو په خپل اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي، او دویم چې دي هوایي خصوصي شرکتونه یې هم سپی ایزو، پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورت په اړه کوم معلومات ترلاسه کړل د چې سو پوسیو او سیجه یو څه معلومات ترلاسه کړی. اوس هم د لوس راتلونکو برخې ترازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو سو اړیکی او کنیکشنز په اړه کې معلومات لاسته راوړو چې اړیکی څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سره. لومړی موږ تاسو اړیکی پیژنو. اړیکی د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشنز ته ویل کیږي چې موږ تاسو د دې په اړه کې کلند وایو. مخابرات د ټیل کنیکشنز د خلکو ترمنځ د لیکونو او غژونو عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو، احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر، احوال، تجارتي، صنعتي، رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسې ملک هم ویلی شو چې مخابرات دي د خبرو او احوال د دې ترڅنګ د تجارتي، سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو د راکړې ورکې او رسولو یو وسیله ده چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو د اړیکو ټینګولو لپاره بیلابیل ډول وسایل څخه ګټه واخلو، لکه اخبار، رادیو، ټلګراف، ټلیفون، ټلویزیون، فاست پیکس او انټرنیټ، چې دغه ډول ټول لیرې واټنونو څخه موږ تاسو کولای شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فاست پیکس او اخبار، رادیو، ټلګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دي، دا هغه بیلابیل وسایل دي چې موږ تاسو کولای شو د لیرې واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو، چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ تاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې ډېر مهم وسایل له جملو څخه شمېرل کېږي. او په اوسنۍ نړۍ کې ژغ او عکس الکترونیکی بهر په توګه سره د سیم، رادیو او ټلویزیون سپو په واسطه سره د پزال لري نوري سپې او نوري فایبر په واسطه سره نشلوي، چې د رادیو او نوري سپې به په یو ثانیه کې تر 3000 کیلومتر پر سرعت باندې حرکت کوي او الکترونیکی نشو لیست هم په همدې اندازه سره سخت رسول کیږي. نو موږ ویلی شو چې د مخابراتو د اهمیت په حق له چې یادونه ور دي، نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوی ده، ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسوو، اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دي چې د ځمکې تمځایونه او مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د لوس په حق معلومات ولوستل. وسم د لوس په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو کورنۍ دند د هوایي ترانسپورت په حق یو څه معلومات وړاندې کړي. دوه د هیواد هوایي شرکتونه او ډګرونه تشریح کړي. نو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای کې پاتې شئ. شوخت لپاره
لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم